د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون باچاله تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان شوی د پرونی ډرون بریټ په خبرګون کې سوې لیدي. د غراس په کراچۍ کې د تاوتری خالي درسته او پیښو پاړه په ریپورت کې خبرې غي. په پاکستان کې د تیل او د بایو لړیدو په شمالي وزیرستان کې د ملیریا تبې زیاتېدو پاړه مهم ریپورتونه ترته راوړي. ونی زه خبرونه د مشال مرکه هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیره وړاندې کوي.
مهم خبرونه دا پاکستان د خارجه چارو وزارت د شمالي وزیرستان په میرالی کې د بی پایلټ الوتکې هغه بریت په سخت ټوکی غندلې چې پکې درې مشکوکه وسلوال وجل شوی وو. د پاکستان بستر خار کراچۍ کې تیره شپه وسلوالو 15 کسان په ډزو ویشتې او وجلې دي. او په د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې د مشر سردار اختر مینګل په کور د خالی پشپا وسلوالو لاسي بمی بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان پرون د خبر پاڼه لمخه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې هغه بریت په سخت ټکو کې غندلې چې په کې درې مشکوک وسلوال وجل شي وو. سیمه د چارواکو د مشالي لو خبريال ته ویلي د خالی په ورځ الوتکو د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو کور توغندي وشت دي. چارواکي وایي تر اوسه د دغه کسانو پیژندګلو نه ده شوی. د پاکستان حکومت پر لپسې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په اړه اعتراضونه کړي وایي په دې بریدونو کې ولسی خلک وجل کیږي او د پاکستان له ملي حاکمیت پر ضد ګامې بولي. خو امریکا وایي بی پایلټ الوتکې د سخت دریځو پر ضد جګړه کې غوره وسله ده. د پاکستان په ستر خار کراچۍ کې تیر شپه وسلوالو 15 کسان په ډزو ویشتې او وجلې دي. پولیس وایي وړومبې پیښه د خار لانډي ټاون کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو د ډاکټر په یو کلینیک ډزې وکړې. د بریت څخه د دغه بریت هدف ډاکټر غلام سرور ژوندی وتلې. ولې په کلینیک کې نه څلور کسان پکې وجل شوي او درې نور کسان ټپي شوي دي. هم په لانډي کې د تشدد په یو بله پیښه کې د جماعت احمدیه سره تړاو لرونکي یو ډاکټر وجل شوی دی. په کراچۍ کې د تشدد پیښې په داسې حال کې ډېرې شوي چې د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په کراچۍ کې د فوجي عملیاتو غوښتنه کیږي او بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ د لوړپوړو امنیتي چارواکو سیاسي ګوندونو د مشرانو او کابینې شریکه غونډه رابللې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې د مشر سردار اختر مینګل په کور د خالی پشپا ناپیژندل شوو وسلوالو لاسي بمی بریدونه کړي. د خار پولیس وایي د مینګل په کور د شپې څو تنو وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو په دوو لاسي بمونو سره برید وکړ. دواړه بمونه د کور په غولي کې چول شوي خو چاته مرګ جوبلا اړولې نه ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې یو مشر او پخواني سینیټر ثناءالله بلوچ د برید په غبرګون کې مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
دا یو خو انسیډنت نه دی چې اختر مینګل کور باندې دا واقع شوی دی، بلکې 2015 کې د دغه کور چې وډ کې دی هلته صدارت الله مینګل صاحب هغه باندې موږ د راکټان حمله وسو. بیا هغه اکبر خان بوکټي کور باندې چې دا غوټ حمله یا ملټري اپریشن و چې هغه مجبور کې اکبر خان بوکټي چې په غرو ته ولاړ سي. دا یو پیټرن دی چې بلوچستان ته ډی پولیټیسایز کا هلته څه ایلیمنټس دي نه غواړي چې بلوچستان مشران بلوچستان پولیټیکل لیډرشپ میچور جینین هغه چې هیومن رائټس هیومن لوینګ جینین لیډرشپ دی اپ کوټه کښېنی.
برید کوونکی په تخته کې بریالی شوی دی. پولیس زیاتوي سردار اختر مینګل د برید په وخت په کور کې نه و. د بلوچستان وزیر لا ډاکټر مالک بلوچ د برید په سخت ټکو کې غندلې او د وسلوالو د نیولو امر یې ورکړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان دغه پیښو په وړاندې ذمهوار بللې چې تېره اونۍ رامنځته شوي او په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په افغانستان کې وروستي بریدونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د صدارتي محل لخوا په خپور شوي او بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه ترهګري او ډله ییزه وژنې بللې دي. په بیان کې راغلي طالبان اوس دومره مایوس او ناتوانه شوي چې د ملکي خلکو په ځانګړي ډول د معصومو کارګرانو انجینرانو میرمنو او ماشومانو نه پرته په بل چا د برید کولو وس نه لري. حامد کرزی وایي د طالبانو له کړنو دا خبره یو وار بیا جوتیږي چې دوی د تباهۍ او وژنو نه پرته نور څه په لاس کې نه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د کانګرس غوښتنې چې د شام د حکومت خلاف د کیمیایي وسلو د کارولو د ادعاو له کبله د فوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. اوباما ویلي د اګست پر یوویشتمه نیټه شوې برید ناوړه برید و چې غواړي داسې ځواب ورکړي چې نوموړي محدود فوځي عملیات وګڼل. ما د ډېر غور وروسته پریکړه وکړه چې د امریکا باید د سوریې د رژیم د هدفو پر ضد فوځي اقدام وکړي. دا به اوږدمهاله مداخله نه وي. موږ خپل عسکر هلته نه ورستو، بلکې دا به د وخت او پراختیا له پلوه محدود اقدام وي. خو زه باور لرم چې د بشر الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر ذمهوار ګڼلی شو او ځواب ورڅخه وغواړو. د خالی پرز نا وخت سپینې ماڼۍ کانګرس ته یو مسوده استولې چې پکې له کانګرس څخه د شام د حکومت پر ضد د ځواک د کارولو رسمي اجازه غوښتل شوې ده، سو دا هیواد د کیمیاوي وسلو له کارولو منع شي. تمه ده چې د امریکا سینیټ او د استازو مجلس به پر دې باندې د سپتمبر په 9 نیټه په پیلیدونکو ونه کې خپل بحث پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امریکا ته چیلنج ورکړی سو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه ادعاو په اړه شواهد وښایي چې وایي د شام حکومت کیمیایي وسلې کارولې دي. ولادی وستوک ته د خالی په ورو د سفر پر مهال پوتین وویل، په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونه د یغیانو خلاف جګړه کې ګټون کړي، د شام د حکومت په اړه بیخي بې معنی خبره ده چې کیمیایي وسلې کارولې ده. د جمعې په ورځ ولسمشر باراک اوباما وویل نوموړي د فوځي برید په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا یو استخباراتي راپور وایي امریکایي چارواکي پوره باور لري چې د اګست د 28مې کیمیایي حمله د شام حکومت کړې ده. په دې حمله کې 1,429 کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د امریکا د استخباراتو دا راپور غندلی او دروغ یې بللی دی. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. پاکستان په شمالي وزیرستان شبې پرونه ډرون حمله یو وار بیا غندلې ده. د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي ډرون برید د ترهګرو تنانو د لمن زوړلو لپاره تر ټولو مؤثره وسیله ده. په شمالی وزیرستان کې د ملیریا تبه ناروغان زیات شوي. دغه مریضان وایي په ځایی هسپتالونو کې د دوی د علاج هیڅ بندوبست نشته.
تکلیف ډېر دی، سخت تبه دي، داسې مړې وشول هسپتال خو تباه دی، بالکل مې خو سړی نه مېمي.
په ونیزه خبرونه د مشال مرکه کې په پیښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دیو مشر ارباب مجیب خبرې اوري.
نو لسواویا کې چې زه بیا لسکلن ومه، مونږه په خپل کلی کې د ماشومانو د نېشنل وان پارټۍ تاداو کې خودلو جلسي جلوسونه مظاهره دامو کې.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دا هم اوریدونکو د خبرونه اولنی رپورت. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په شمالي وزیرستان شوې پرونی ډرون برید غندلې او دای یو اړ بیا د خپل خود مختاره په خلاف یو کار بللې ده. دا په تاسې حال کې دا چې امریکا ډرون بریدونه د ترهګرو پر وړاندې یو موثره وسیله بولی چې د القاعده او طالبانو ځینې مهم مشرانی پکې وژلې دي. ریاض مساخیل پر اسلام آباد رپورت راکړي.
د پاکستانی خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبرپاڼه کې د خالی د ورځې ډرون برید په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. خبرپاڼه وایي داسې یو اړخیزه کاروایی د پاکستانی خاورې او خپلواکۍ خلاف ورزي ده او دې سره به د پاکستان او امریکا په تعلقاتو بدې اغیزې پریوزي. خبرپاڼه مخکې لیکي ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دي او دې سره د جنگ ته زیان رسي، باید چې د دې بل څه حل راوستي شي. د پاکستان لخوا وخت په وخت امریکا ته دا هم ویل شوې دي چې ډرون ټکنالوژي ټیکنالوژي دی پاکستان ته ورکړي او دوی به پخپلا دا د وسلوالو خلاف استعمالوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د دغې غوښتنې په حق لا د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه تپوسو کو نو دوی
2003 نه خبره روانه ده دا ټیکنالوژي تاسو سره مونږ له راکې او مونږ بیا درته واپس کو او دا زمونږ حق جوړیږي چې پخپل علاقې کې پخپل کاروایی وکړو. تاسو دا حق نشته لیکن امریکا چې کوم دا لکه سوچ کوي چې پاکستان باندې نقل وکړي او جوړ وکړي خپل نو پای وځي باندې پاکستان باندې هغه باور نه کوي.
خو بل طرف ته د دفاعي چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر د نورې درنې وسلې او پوزي اپریشنونو په نسبت ډرون یو ګټوره وسله ګڼي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسد منیر زیاته کړه د یادونه دا چې د خالی پورز د شمالي وزیرستان په میرعلي تحصیل کې په یو کور برید شوی دی چې پکې بازی کسان مړه او جوبلو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې تیر شپه نامعلومو وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي دي. د جماعت احمدیه په نوم د یوې مذهبي ډلې غړي وايي په وژل شو کسانو کې د دوی یو ملګری ډاکټر هم په نښه شوی دی. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
پولیس وایي د تشدد لومړی پیخه د ښار لانډي ټاون په بینس کالونۍ کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په یو کلینیک ډزې وکړې. د سیمې پولیس وایي د حملې څخه د دغه هدف ډاکټر غلام سرور ژوندی وتلې، خو په کلینیک کې ناست څلور کسان پکې وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي ډاکټر غلام سرور د دوی د ګوند غړی دی. د تشدد بله پیښه هم د لانډي په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې یو احمدي مسلکه ډاکټر پکې په نښه شوی دی. د احمدي فرقې د اطلاعاتو د څانګې مسؤل امیر محمود په دې اړه نن ماسپخین مشال رډیو ته وویل دیوای تیر شپه نامعلومه کسانو احمدی ډاکټر سید طاهر احمد هغه مهال وجلې کله چې هغه په خپل کلینیک کې د مریضانو په معاینه کې بوخت وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم احمدی مسلک دی چې په ورته پیښو کې په کراچۍ کې وجل کیږي. په کراچۍ او ټول پاکستان کې زموږ د فرقې په خلاف پمپلټونه ویشل شوي چې احمدیانو په وجنه کې جنت دی. هغه ویل ډاکټر سید طاهر احمد او د دوی نور ملګری صرف د عقیدې په بنیاد وجل کیږي. امیر محمود زیاته کړه د دوی د مسلک خلک د سیاست سره هیڅ تعلق نه لري او دوی د تیرې اوږدې مودې راهسې په سیاست کې برخه هم نه لري. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې په یو داسې وخت کې زیاتې شوې چې وی خواته ځینې ګوندونه په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د فوج د رابللو غوښتنه کوي او بلې خواته ړومبي وزیر نواز شریف د نهې په ورځ د کراچۍ په ستونزه د لوړپوړو امنیتي چارواکو سیاسي ګوندونو او کابینې غونډه رابللې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د کمپرس ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې د مشر سردار اختر منګل پر کور تیر شپه د لاسي بمونو یو برید شوی دی چې نوموړی ترېنه بچ وتلی دی. د یاد ګوند یو مشر سنا بلوچ وایي د برید هغه چا کړی چې غواړي بلوچستان غیر سیاسي کړي او د حقونو وسایلو د غږ پورته کولو لپاره څوک پاتې نشي. له سنا بلوچ سره زما همکار اسرار عالم مومند مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
خبره داسې دی چې بلوچستان کې د یو بلوچ هم یا یو وطن پال هم کور چې دی الته محفوظ نه دی. دا یو انسیډنٹ نه دی چې اختر منګل کور باندې دا واقعا شوی دی، بلکې 2015 کې د دې کور چې ورډ کې دی الته صدارت الله منګل صاحب هغه باندې هم د راکټان هم لوسو، بیا هغه اکبر خان بوکټي کور باندې چې دا وټ هم لو یا ملټري اپریشن او چې دا مجبور کی اکبر خان بوکټي چې غرو ته ولاړ سي. دا یو پیټرن دی چې بلوچستان ته ډی پولیټیسایز کا. دلته څه ایلیمنټس دي؟ نه غواړي چې بلوچستان مشران، بلوچستان پولیټیکل لیډرشپ میچور جینین هغه چې هیومن رائټس هیومن لوینګ جینین لیډرشپ دی آپ کوټه کې کښېني او بلوچستان دا مسائل باندې خبره کوي ولې چې بلوچستان په ډېر زیات دا وخت اټینشن کې دی نشه ریجنلی اور ډومیسټیکلی یو خدا دی کې بلوچستان کې دا هیومن رائټس وایلیشن ډېر زیات را روان دي بیا چائنا او پاکستان ډېر اگریسیولی غواړي چې بلوچستان ریسورسز ایکسپلایټ کړي کې وادر دي ریکټیکټي ډودار دي زندګ دي
تاسو خپل باندې وکتل چې نواز شریف او یا د پاکستان نور چې کوم سیاسي مشران وو هغه اختر منګل راوستو بیا د غرنګي عبد الملک بلوچ چې کوم د نېشنل پارټي هغه هم په انتخاباتو کې برخه واغسته و وزیر اعلی دی د دې ترڅنګ کنن تاسو اختر منګل ګوري په اسمبلی کې ناست نو هغه هم ولکي چې د هغه کریډټ د پاکستان ځنو سیاسي مشرانو ته ځي نو که یو خو د پاکستان سیاسي مشران دغه سی غوړي نو بل خو تاسو دا تورونه لګوي چې نه هغه نه غوړي چې کوم د بلوچستان دی هغه سیاسي شعور ولري او تاسو وایي چې هغه ډی پولیټیسایز کی
اختر منګل په الیکشن کې سوالم یا موج الیکشن کې الټر بلوچستان نشنل پارټي را دا کریډټ پاکستان لیډرشپ ته نه دی دا از موج ته ځي چې موج ویلی چې موج ډیموکراټیک خلګي وو موج په توپک باندې موج په مسله جدوجہد باندې کې نه کو موج چې بلوچستان حقوق په پولیټیکل پروسس کې ډیموکراټیک پروسس کې پارلیمنت کې واخو لیکن بدقسمتی دا دی چې 11th مئی الیکشن چې وسو ټریبلی ریګډ الیکشن هو فرنٹیئر کو یا پاکستان غابول ایجنسیان دا سه غټه مینیپولیشن یو کې چې تصور هم نشي کولای سروې هو یا رپورټس هغه کې بلوچستان نېشنل پارټي غټه پارټي حیثیت کې چې دی را علاقې کې نمایا وو لیکن الیکشن ریزلټ والی لس ورځې پارا اختر منګل الیکشن ریزلټ دوی روکاو کی نو دا یو پیټرن چې بلوچستان کې دوی غواړي یو کنټرولډ اسمبلی دوی غواړي یو کنټرولډ ګورنمنت دوی غواړي چې یو کنټرولډ رژیم راسي ډاکټر مالک صاحب زموږ ملګری دی دوست دی لیکن ډاکټر مالک صاحب اکړه دا جرأت دا صلاحیت دا شیان نه لري چې بلوچستان دا وخت په آتش فشار کې دی هغه څه دی ته وباسي ډیفینیټلی یو کلکټیو افورتس غواړي لیکن هغه کلکټیو افورتس کې بلوچستان نېشنل پارټي چې غټ سټیک هولډر دی هاوس مسینګ دی یو وخت تر منګل صاحب موجودګي په پارلیمنت کې دومره غټه ماشاالله تبدیلی نه راوړي لیکن یو وایس دی نو بیا د دې باوجود موږ اغه بندن نکی یا مج خالی نکی اغه اختر منګل صاحب خپل خبرو کی دغه خبر نتیجه کی خپل پرونه ویلیو چې ما په اسمبلی تقریر چې دې سره مل خلګه خوشنه دي سوي دي دغه خاطر چې دې دوی دا عام لمزما باندې کړی دي نو دا یو پیټرن دی
سنا بلوڅه به زما بوله پښتون اساس نه دار چې تاسو د گوادر بندرګا باندې څه تحفظات لري
او اجموش خبره دا دی چې موږ وایو په لوجستان اوس دا وخت ډیر غټ تنازع کې را روان دی او ډیر غټ کانفلیکټ دی اسلام آباد سره او دا کانفلیکټ اجموش شدید په ورو باندې نه دی دا اجموش کانفلیکټ په یو غز کپرو باندې نه دی په دوجو جوړو دا چې شوز باندې دا کانفلیکټ دی ریسورسز باندې دی دا ریسورسز کې ګوادر میجر ریسورس دی میجر فیکٹر دی دې کې ریکو دګ دی سمبګ دی ګیس دی کاپر دی ګولډ دی لیډزینګ پروجیکټس دی زموږ مزکه دی زموږ بارډران دی دا ټول وسایل باندې زموږ جګړه را روان دي اسلام آباد سره دا لس په دولس کال کې چې لزر نه زیات خلک چې مرسوي دي دا داسې په خوشي کې غو نه دي مرسوي دي دا خود دې چچای او ریاکشن کې خو نه دي دا ریاکشن ناو چې اسلام آباد اگریسیولی بلوچستان ریسورسز ایکسپلویټ کوي
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې یو مشر سنا بلوچ چې د غوند مشر سردار اختر منګل پر کور د شوی بریټ پاړې زماده همکار اسرار عالم محمد پښتني جواب وویل
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د پاکستان پستر محکمه کې د کراچۍ بدمنه کیس اوریدنې پر مهال لوړپوړو امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې د سمندر لارې پاکستان ته داخلي شوي په زرګونو د وسلې کنټینرې د تیر حکومت پر مهال ورکې شوې دي چې لامل یې په کراچۍ او نورو سیمو کې بدمنی زیاته شوې ده د پاکستان د پورت او شپینګ پخوانی مرکزي وزیر بابر غوري بیا دغه تورونه ردوي په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې
د پاکستان د بندرګاو او شپینګ پخوانی مرکزی وزیر او د ام کیو ام ډلې رهنما بابر خان غوري هغه تورونه رد کړی دي چې د دوه د وزارت په زمانه کې د نیټو 0000 د وسلې ډک کنټینرونه د کراچۍ له بندرګا څخه وستل شوې دي او بیا بې درک کړې شوې دي. د خالی پورز په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړی وویل د کنټینرونو د وستلو کار د مرکزی ادارې FBR په لاس کې وي او بیلابیلې استخباراتي ادارې هم د دې څارنه کوي. نوموړی له عدالت څخه غوښتنه وکړه چې د ورکو شوو کنټینرونو په اړه دې پلټنې وکړي. یاد دی وی د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې د رینجر ځواک ډایرکټر جنرال په یو بیان کې ویلي وو چې د تیر حکومت په مهال د کراچۍ له بندرګا څخه 0000 کنټینرونه د اړوند وزارت په نگرانۍ کې وستل شوي او بې درکه شوي دي چې د همدغې وسلې له وجې په کراچۍ ښار کې بدامنی ده. سترې محکمې د دغې 0000 ورکو شوو کنټینرونو په اړه د تحقیقاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. دغه کمیټي به خپل رپورټ په یوه هفته کې دننه دننه عدالت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نیټو او حساب ځواکونو ته رسد د کراچۍ له بندرګاه کیږي. دغه رسد د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف په حکومت کې شروع شوی دی. د دغې حکومت او د دې راوروستو د پیپلز ګوند د واکمنۍ پر مهال د بندرګاو او شپینګ مرکزی وزارت د متحد قومي موومنټ له رهنما بابر خان غوري سره و. تر اوسه د نیټو چارواکو د کراچۍ له بندرګاه د دوی د کنټینرونو د ورکېدو او شمیر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان په سیمه ییزو رسنیو کې دا خبرونه د دې نه وړاندې هم وخت په وخت راغلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو سرازو، یو بل موضوع ته د پاکستان د تیلو او ګیس د نرخونو د نظم ادارې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې لمخې د پټرولو د یو لیټر بیا 4 روپۍ او 4.5 پیسې او د ډیزل هغه 2.5 روپۍ سیوا شوې ده. دغه راز د خاور تیلو په نرخ کې هم 4 روپۍ او یو پیسې اضافه کړل شوې ده. په دغه اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
حکومت یو ځل بیا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 2.5 روپو نه تر 10 روپو پورې اضافه کړې ده. د آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر په نرخ کې 4 روپۍ او 4.5 پیسې اضافي ورستو نوې نرخ 109 روپۍ او 44 پیسې مقرر کړی شوی دی. ډیزل په یو لیټر په نرخ کې 2.5 روپۍ د اضافي ورستو نوې نرخ 112 روپۍ او 26 پیسې ته رسیدلې دی. د خاور تیلو په نرخ کې 4 روپۍ او 1.5 پیسې اضافي ورستو نوې نرخ 115 روپۍ او 99 پیسې ته ورسېدو. دغه شان په جازونو کې استعمالي دونکو تیلو په نرخ کې 10 روپۍ اضافي ورستو نوې نرخ 99 روپۍ او 88 پیسې ته رسیدلې دي. د اوګرا چارواکي جواد نسیم وایي چې یو خوا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه شوې ده، نو بل خوا روپۍ په مقابله کې د ډالر په نرخ کې اضافه روانه ده چې له وجې د تیلو بیې په اوچتولو مجبوره شو. پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافه عام اولس د سخت تشویش اظهار کړی دی او وایي چې ګرانی خو د مخکې نه زیاته وه او دا نرخونه اوچتې دو سره به نور هم زیاته شي.
ګوهر رحمان نوم دی زما، دا یوازې ګاډی نه دي، کرایه نیم سیوا کیږي او داسې موږ ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خو د عوام طبیعي ده. نن سبا څنګه دیړی ده، دغه 300-500 روپۍ دیړی ده، نو په دې کې به مونږ څه تیل دغه لیټر والو څه به دغه وکړو او مونږ ته به کې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تباه دی په پاکستان.
زبان مشرب ته ټول زور چې کومې دا غریب لري، د سره په کرایا نه سره پروزی، په نرخونه سره پروزی، پر یو سیس باندې سره پروزی. دا د حکومت نه اهلی ده او د غریب د پاره کم دی دا تکلیف مایس خبره ده. حکومت له پکاج دا خپل دا واپس وایلی او دا په زور نرخ کی.
خادم احمد، هر یو شی مو سره گرانی، چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی وسره خيږي. تیل 15 روپۍ ګران شي نو کرایا 10 روپۍ وخيږي بوش، او چې تیل 15 روپۍ ارزان شي نو کرایا اومغه سره زړه په زړه ارزان نه نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
د ټول نغټه خبره دا و چې دیو د آی ایم ایف پروګرام اغسته دي. 6.6 بلین ډالر او پورې آی ایم ایف اوس کې د ویشې ورې چاغه دیو ته قرض ورکي. ناغې ډېر زیات مضبوط شرطونه لګولي دي. هغه شرطونه کې د ټول نغټ شرط چې نه هغه سبسډي به ډرا کول دي. وسې چې کوم سبسډي به ډرا کلا پټرول مصنوعات نه دا غې نه به ضروري خبره ده چې نرخونه به سیوا کیږي، ترانسپورټیشن کاس به سیوا کیږي، پیداوار باندې هم دا غې اثر پیوزي. نو ډیمانډ او سپلای په دواړو باندې اثر
یا د دوی چې د 13 میاشتې په ډومبۍ نیټه هم حکومت د پټرولو په نرخ کې 2 روپۍ او 3.5 پیسې، د ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ او 9 پیسې اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپنې غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د شمالي وزیرستان د تحصیل شوا او سپینوام خلکوای د غلطه د ملیریا ناروغي زیاته شوی او دا چې پروختونونو کې د مریضانو د علاج هیڅ اسانتیا وینشته دوی زیاتوي مجبور دي چې د سیمې اوسیدونکو خپل ناروغان د بنو او یا هم پیښور روغتونونو ته ورسوي په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د سیمې اوسیدونکو اختر نواز خان وای روغتون ته چې لاړ شي نو ورته هیڅ نه ملاویږي او نه هم د غلطه په پرایویټ سطح کم سہولتونه موجود دي
او مې څرانه خو خالی براینام او اوسک شوی دی یار غولي دي اندیر غولي او دا وی هیڅ تنظیم نشته ور هسپتال هم رنګ دی
خو راګول چې ملریې تبې نیولې وای مخکې با د ماشو خلاف سپری کېدلې چې اوس نه کیږي
اس من استوال درو так лив дер да е фарма хоририя меса он кирши сахте тобе иди да се мле учаули اسپیتال خو تباد بالکل مش خسړای نه میمی
تحصیل شوا هسپتال یو ټیکنیشن زین الله خان وای هر دویم کس د ملیریا په ناروغي اخته شوه
لکه مطلب چې مرته پیشنټ سی ډیلی تین کسن چې شمیر کې په دا درې کسن کې دا دوا کسن د ملیریا ولای لکه په اسپیتال کو مکمل ټریټمنټ نشي ورکول اسپیتال کې کمپلیټ کا بدلګه نشته چې پیرا میډیسن نه ملوي دي کنه پرایویټ څه بندا څه مطلب ځاګه دی کوم ممکن ول لکه کوم ضرورت امش کرے کوي شي چیز نه مټ دیو نه ډایری جنن صاحب په سواد کې ډنګي وای لکه د لری ترانسفر دله خصونه کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان سره تماس ونیو نو دوی وی ټیمونه په مختلفو سیمو کې ګرځي چې د ملیریا ناروغي مخنیوي وکړي او په کومو سیمو کې چې خلکو ته زیات شکایت وي نو په میرانشاه کې د دوی دفتر سره ضرور اړیکه ونیسي د سیمه خلکوای تحصیل شوا او سپینوام چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې سیمه ګڼلې شي صحت محکمې چارواکي او پولیټیکل انتظامیه د غلطه صحیح سہولتونه برابر کړي او د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره په یا تحصیلونو کې د ماشو خلاف سپری سره سره روغتونونو کې دوایان هم برابر کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پوزي چارو یو شمېر کتون کې وايي افغانستان ته د هند لخوا د کمانډو ځواکونو لیګل با په کور دننه او د غراز د گاونډي هیواد پاکستان حساسیت وپاروي په دې ورسته کې یو شمېر هندي رسنیو راپورټ ورکړل چې هند په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت ساتلو په هدف د هیواد ته اضافي کمانډو ځواکونه لیږي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا افغانستان ته د هندي ځواکونو لیګل یو عادي نړیوال اصل بولی او وايي چې دا د افغان ځواکونو کمزورتیا نه ښيي قسیم سولمل په دغاړه ریپورت راکوي
افغان حکومت د ملي شورا غړي او د پوځي چارو افغان کارپوهان افغانستان ته د هندي کمانډو ځواکونو د لیږل په اړه بیلابیل نظرونه لري د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې هندي کمانډو ځواکونو ته په افغانستان کې د هندي ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت سپارل به د افغان امنیتي ځواکونو پر مورال تاثیر وکړي او د غرض به د پاکستان حساسیت هم راوپاروي د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ویل
هم د پاکستان هم په داخل کې هم په اظهارات معربه او باندې او څه تاثیر اچوي ځکه اوس د منګه دولت داسې فکر کوي چې آیا منګه دومره ضعیف شو چې اوس یو خارجي مملکت راځي زمونږ په خاوره کې خپل امنیت دوی ساتي ولی د پاکستان خوا خو بیا دې ته په بل سترګې ګوري
د هندو په نامه یو هندي ورځپاڼې په وروستۍ کې د هند تبتی سرحدي پولیسو د عمومي رئیس اجی چاتا په حواله راپور ورکړ چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو تاسیساتو روسي حمله ته په کتو سره به افغانستان ته نه او یا نور هندي کمانډوي عسكر ولېږل سي مخکې تر دې هم هند افغانستان ته ځبند 200 کمانډو ځواکونه استولي و اخو د ملي شورا یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې شای هند دا اقدام په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماټیکو تاسیساتو ته د متوجي ګواښونو لامل کړی وي د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکر بارګزي په دې اړه وایي
دا ټول حمله چې کوم په هندي کارکونکو، په هندي میمن خانو، په هندي انجینرانو، په هندي کنسولګرو د هندستان په سفارت خانه باندې وشوله. زه فکر کوم چې د هندستان دولت د دې اړخله چې د خپل د ډیپلوماټانو، د خپل د کارکونکو د امنیت د ټینګولو لپاره لاس په دستی اقدام وکړي.
بل خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د هندي کمانډو ځواکونه د افغانستان د ملي امنیت شورا په موافقه لیږل شوی او وایي چې دا په هیڅ ډول د افغان ځواکونو کمزورتیا نه ښیي. د دې وزارت ویان نجیب الله دانش په دې اړه ویل
تامین امنیت محوطه
سفارتونو ډیپلوماټیکو ساحو د نن امنیت کې د سیده ځواکونو لخوا وساتل چې د سفارتونو یې استخدام کوي. په دې اړه مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا ته خبر ورکول شوی دی او دا د دې دلیل نه دی چې افغان ځواکونه کمزوري دي، بلکې دا کسان د اصول له مخې استخدام شوی دي.
هند د افغانستان یو لوی مرسکونکی هیواد دی. ځینې کتونکي وایي چې پاکستان له هند سره د افغانستان د حکومت د اوسنیو اړیکو مخالف دی او د دوی په باور په افغانستان کې پر هندي اهدافو په وسلوالو حملو کې د پاکستان استخبارات لاس لري.
له کابل مو د قسیم سولمل رپورټ اوریدو او د خبرونې نیمایي برخې ته راغلي اوریدونکو د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډی سور.
مشهد دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان پرون دی خبر پانه لمخه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امریکایي بي پايلټ الوتکې هغه بریټ په سخت ټوګه غندلې چې په کې درې مشکوک واستوال وجل شو. سیمه ایزو چارواکو د مشالېډو خبريال ته ویلو د خالی پورز الوتکو شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو کور توغندې وشت دي. د پاکستان پستر خار کراچۍ کې 13 شپه واستوالو 15 کسان په ډزو وشت او وجل دي. پولیس وایي لومبه پیخه د خار لانډی ټاون کې هغه وخت رامنځته شو کله چې واستوالو د ډاکټر یو کلینیک باندې ډز وکړ. د بریټ څخه د غبرید هدف ډاکټر غلام سرور ژوندې وته ولی په کلینیک کې ناس سلور کسان پکې وجل شوی او درې نور ټپیان دي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د مشر سردار اختر منګل په کور د خالی په شپه نامعلومه کسانو په لاسي بمونو برید کړی دی. د خار پولیس وایي د منګل په کور د شپې سوتن وسلوالو چې په موټرسایکل سپارو په دوه لاسي بمونو سره برید وکړ. دواړه بمونه د کور په غولي کې چول شوي خو چاته مرګ جوبلا نه دا اړولی. افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان دغه پیښو په وړاندې ذمہوار بللی چې 13 ونې رامنځته شوي او په ترس کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوړې درېده. د صدارتي محل ارګ لخوا په خپور شوي او بیان کې حامد کرزی دا ډول بریدونه ترهګري او ډله ییزه وجنې بللې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد له کانګرس غوښتنې چې د شام د حکومت خلاف د کیمیاوي وسلو د کارولو د دعوې له کبله د فوجي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. اوباما ویلي دي د اګست پر 28 نیټه شوې برید ناوړه بریدو چې غواړي داسې ځواب ورکړي چې نوموړي محدود فوجي عملیات وګڼل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امریکا ته چیلنج ورکړی څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه اداو په اړه شواهد وښایي چې وایي د شام حکومت کیمیاوي وسلې کارولې.
لن خبرونه مو د شاهین بونرین اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال مرکه ونیز خبرونه درورو چې نن په کې تاسو په پیښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ارباب مجیب د ژوند او سیاسي مبارزي په اړه وری. لن موړي سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان مرکه کړي نو راځي د خبرونه ته وښو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د خیبر پښتونخوا کمپرس وطن پالا لیډر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائی ستر سکتر یا عمومي منشي ارباب مجیب الرحمن ملمد. ارباب صاحب څنګه چې تاسو د نوم نه ظاهریږي تاسو د پیښور اوسیدونکو ارباب کورنۍ سره تعلق لري کدا مرته وي چې د زیږن کال مو کوم
مشال رادیو د ټولو کارمندانو د ویډیو زیاته مننه کوم چې موږ ته مو دا موقعه راکړه. بیا د دې سره په خوا کې بیا د خپلو ټولو اوریدونکو مشال رادیو د ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. خالد خان لکه چې څنګه تاسو ویډیو زه د پېښور تاریخي ښار سره په خوا کې د تاکال کلی اوسیدونکي د یو کمپرس د وطن دوستي او سیاسي کورنۍ په هغه کې په 1950 کې زوزی گدلم بیا رومبیز دکړم هم دلته کې دا د خپل کلی سره خوا کې دا د پاکستان فارست انسټیټیوټ په پرایمری سکول کې په هغه کې مې چې کوم دغه کې مې تر لاسه کا بیا د رنګ بیا اسلامي کالج سکول نه بیا لسم جمعات مې پاس کو بیا پس لا هغه نه بیا د اسلامي کالج کوم تاریخي دلته کې یو کالج دی په هغه کې چې کوم د پای کې مې کړی دا نو دا زما داسې لنډ مختصر کزه دا وبم تا پیژن کولوب نه دارنګ
ارباب مجیب رحمان صاحب تاسو څنګه چې ما هم ویل تاسو پیژن غلو د وطن پال او کمپرس ګوند یا دغه نظریه سره د ډیر وخت نه دا کده مرسته وي چې دغه سیاسي جدوجهد سیاسي لزلمو د کله نه پیل کړی دی د کوم وخت نه تاسو په سیاست کې
خالص خان ز خپل باندې په 1900 کې چې زه په دغه وخت دیار لسکلن وما ما پدغه وخت کې مونږه دلته کې په خپل کلی کې د ماشومانو د نېشنل وایمن پارټۍ ته داو کې خودلو زه د هغه صدر وټاکل شم بیا د 1900 انتخاباتو کې مونږ چې کوم جلسې جلوسونه مظاهره دامو کې او د رنګ بیا په 1903 کې چې کله بیا ما لسم جمعات په پاس کو په اسلامي کالج کې چې کوم داخله مې واخیستله اهل ته کې بیا د پښتنو د لوستونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په هغه کې چې کوم د پاګې کې شامل شوم پای کې مې فعال ونده مې واخیستله او هم په دغه سیاسي مبارزې په میاس کې بیا په 1908 کې کله چې د ذوالفقار علي بوټو په خلاف کوم تاریخ چلیدلو په هغه کې چې کوم دی د حکومت لخوا نه چې کوم دی د بندي شوم د هری پور په بندیخانه کې تقریبا 9 میاشتې چې کوم دی ما سره د نورو ډیرو په سوونو ملګری وو د هغوی سره یو ځای په هری پور بندیخانه کې بندي پاتې شوم نو دا تقریبا که زه دا ووایم نو د 1900 راشي مطلب دا دی په دغه د وطن په سیاست کې د خپل کام په سیاست کې په هغه کې یو فعال ونده تر خپل وسه پورې تر خپل کوشش پورې مې لامه کړې ده.
تاسو خبرو کا چې تاسو د یار لسکلن وې چې دغه سیاسي عمل کې مبرخه غشته و نو دا سوچ دغه نظریه تاسو د خپل مشرانو نه غشته و چا پرچل نه غشته و دا خاص وجه
نو خالد خان کزه دا و مشر دا یوازې بيخي د چا پرچل زمونږ چې کوم دی ټول وطن زمونږ په بدو مشکلاتو سره د سره مخامخ وو هغه کې بوم چې کوم د دابوم رښتیا خبره وي البته چونکې زمونږ کورنۍ یو سیاسي کورنۍ وا یو وطن دوست سیاسي کورنۍ وا بیا دلته کې زمونږ د وطن چې کوم وطن دوست قومي سیاسي تحریک وو د هغه چې کوم د فعال برخه وا نو په هغه وجه باندې یو د کور هغه سیاسي ماحول او بیا دلته کې په چاپیرچل کې سهار مخام موږ دغه مسایل سره دغه ستونزې مشکلات سره مخامخ نو یقینا مطلب د هغه چې کوم دی هغه زمو په ذهن باندې زما په فکر را جوړول باندې ډیر لوی اغیزا هم د دې په وجه باندې را
تاسو خبره کوي تاسو هم د سیاسي تړون چې نېشنل عوامي پارټي سره د بچا خان د ولی خان چې کوم غي مشرک وله خو تاسو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق د نېشنل عوامي پارټي سره څومره تړون تاسو او د نوې ګوند مقاله
مخالف خان ز په د کله چې زما د زده کړې دوره پروش په پسندواتیا کې ز بیا پس له هغه نه بیا چې کوم بیا په نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې شامل شوم په دغه نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې چې کوم نه پدې کې ډېر فعال برخه وایسته په شپږه چا کې کله چې عوامي نېشنل پارټۍ را جوړ شو ځې په عوامي نېشنل پارټۍ کې ومه او بیا په واټیا اتاتیا کې بیا زه د پېښور ضلع د عوامي نېشنل پارټۍ صدر ومه په هغه وخت کې پېښور ضلع چارسدا نوخار پېښور د درې وړ ضلع د یو پېښور ضلع و مونږ په دغه مېس کې چې کوم دی د تاریخي بچا خان من کانفرنس را جوړ کو په هغه کې چې کوم د پاکستان ټول وطن دوست جمهوریت یو مترکی سیاسي مشران چې کوم دام ورته وختل په هغه کې چې کوم نه پای کې زمونږ د پټه مشر پښتون فاميلي پټه چیرمن محترم محمود خان نسګزي هغه عمر وختل شو هغه تل کې د محترم مشر چې کوم وینا و ما وورد ما په هغه کې دلته کې د خپل کام د خپل وطن چې اجنګ کوم زمونږ مشکلات دي زمونږ کوم مسائل دي د هغه ل لپاره چې کنه ما په هغې کې ما لاره پیدا کړه. او دغه رنګ زه د پښتونخوا ملي پارټۍ سره زما یو ذهني یو فکري یو والی چې کوم دی هغه مې پکې ولیدلو. نو هغه و چې په نهه اتیا کې بیا زه د عوامي نېشنل پارټۍ نه بیا ما استعفا ورکړه او زه بیا په پښتونخوا ملي پارټۍ کې شامل شوم. نو د 1909 نه را په دې خوا ته د نن 2014 دی زه په پښتونخوا ملي پارټۍ کې فعال برخه لرم.
سو خفغان خونو ترمنځ د عوامي نېشنل پارټۍ نظری سره د هغې مشرانو سره
سب دې زموږ ترمنځ د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو او هغه زما په نظر کې اوسم ډېر محترم دی. موږ ورسره ډېر ښه وخت تېر کړی دی. ما د خپل ژوند ډېره قیمتي برخه چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه هم ورسره تېره کړې ده. زما ډېر ښه یادونه د هغې سره تړلي دي. زما اوس سیاسي ذاتي داسې کوم مسله یا کوم مشکل ورسره ما نه لرلو. البته سیاسي فکر په حواله باندې د سیاسي نظر په حواله باندې ما چې پښتونخوا ملي پارټۍ په فکر باندې زه پوه شوم، د دې په نظریاتو باندې زه پوه شوم، ما په دې کې ما چې کوم ما محسوس کړ چې د پښتون قام لپاره د لروبر افغان وطن لپاره پښتونخوا ملي پارټۍ چې کوم دی یوازینی سیاسي لار سیاسي ګوند دی چې هغه چې کوم دی هغه دلته کې دا چې کوم زمونږ د بدې ورځې دي دا د غربت او نیستي او دا زمونږ غلامي زمونږ مقومي دا ټول چې کوم دی د دین د نجات لار یوازې دا د پښتونخوا ملي پارټۍ په سیاست کې ده.
بیا کوګورو د عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې یا په پیښور کې ډېر زیات اثر دی، مقبولیت دی. دغه په نسبت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په جنوبي پښتونخوا کې زیات دی. دا یو قرباني نه و چې داسې د یو لوی پارټۍ نه یو لوی ګوند نه داسې ګوند ته رالی چې هغې په ځایي سطح باندې ځایي کچه باندې ډېر مطلب نه د حکومت جوړېدو سب چانس شته نه داسې نور مراحت.
خالص خان که زه دا وایم مونږ د مخکې هم سیاست کړی دی، مونږ په دې بنیاد باندې نه دی کړی. کله هم مونږ په دې سیاست مونږ دا سیاست مونږ د خپل قام سره د خپل وطن سره ډېر لوی خیانت ګڼو چې هغه یو داسې سیاست چې هغه د خپلو شخصي ګټو لپاره وي یا د شخصي مفاداتو لپاره وي. دغه سیاست دا زما په خیال کې دا مطلب دا هم د خپل قام سره هم د خپل وطن سره ډېر لوی خیانت دی. مونږ چې سیاست کوو مونږ د خپل قام د خپل وطن چې زموږ کم دردونه دي زموږ کم ستونزې دي زموږ کم مشکلات دي چې پښتون قام ورسره نن سهار او ماښام ورسره مخامخ دي مونږ د دین د نجات لپاره مونږ سیاست کوو. پښتونخوا ملي پارټۍ دا مونږ دې ته نه ګورو چې یاره دلته کې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی دا مطلب د پارلماني سیاست کې چې کوم دی مطلب دا څومره چې کوم دی سیټ لري څومره نه لري یا په جنوبي پښتونخوا کې زیات دی یا دلته کې کم دی دا د دې نه کته نظر مونږ لپاره مهمه خبره ده چې پښتونخوا ملي پارټۍ هغه چې کوم دی دا د پښتون قام ضرورت دی. مونږ په دې باندې ډاډه یو اوس چې کوم دی دا خیبر پښتونخوا چې کوم ځوانان خلک دي سیاسي کارکنان روښان فکره خلک وطن دوسته خلک اغه نن چې کوم دي د پښتونخوا ملي پارټۍ د دروست سیاست اغه ته چې کوم دي اغه ته کایل شوې دي. او نن چې کوم نن په دغه وجه باندې تقریبا خالد خان کزه درته دا ویمه زمونږ د خیبر پښتونخوا د یو سرنواخ له تر بل سره پوري مونږ چې کوم دي باکې د مونږ خپل تنظیمونه لرو بل باکې د خپل ملګری لرو. او نن د پښتونخوا ملي پارټۍ په صفونو کې چې کوم دي تقریبا د چترال نواخ له بالکل مطلب دا تر بولانه پوری او که زه د خپل سبي خبرو کوم نو مطلب دا د چترال او د سوات د شانګلي د ورونو نواخلي د منسيري د ورونو نواخلي د کټو ډبره پوری چې دا په د جنوبي پښتونخوا سره زموږ د خیبر پښتونخوا یا د منځنۍ پښتونخوا بریج جوړې دي. تر هغه ځای پوری بالکل مطلب دا تقریبا په هر کلی کې په هر باندې کې په هر تپه کې په هر خیل کې په هر قبيله کې په هغه کې نن پښتونخوا ملي پارټۍ بالکل د سونو نه د زرګونو پتا ده.
خو بلاندې په انتخاباتو کې یا کوم پټاکونو کې داسې بریالي شوی نه دي خاص ګټه نه دي کړې وجه
یقینا مونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم مونږ هغه انتخابي ګټه مونږ ترلاسه نه کړلې شو چې مونږ داګه لپاره کوشش کولو. په دې تیر انتخاباتو کې هم زمونږ د سوات نه واخلې تر هغه کټو ډبره پوری زمونږ د پټه ملګری په انتخاباتو کې کاندید وو په انتخاباتو کې برخه واخیستله هر کلی ته هر باندې ته خپل غږ ورسولو. البته مونږ چې کوم مونږ داسې کامیابی ترلاسه نه کړلې شو چې د هغې په زیره باندې مونږ باقاعده د پارلمان برخه شو. نو البته زمونږ چې کوم مبارزه دوام لري مونږ به چې کوم مخ په وړاندې به چې کوم مونږ ډېر متیقن یو ما خپل باندې هم چې کوم دی خالد خان په انتخاباتو کې ما دوه ځلې برخه واخیسته د 2014 په انتخاباتو کې زه د دې خپل حلقې نه د صوبې اسمبلۍ لپاره چې کوم دی د پارټۍ امیدوار وم. همدغه رنګ په 2002 کې چې کله دلته کې انتخابات کې د پاگی کې هم زه د پارټۍ لخوا نه چې کوم دی باقي د خپل امیدوار ټاکلې شوم، نو موږ خپل دلته کې خپل ولس ته ورلو، خپل خلکو ته خپل غږم ورسولو. دا چې موږ ته ولس موږ ته چې کوم دی هغه خپل رایه موږ ته رانکه، موږ ته د ولس چې کوم دی کومه چې دا وی رایه ده هغې ته موږ چې کوم دی هغې ته موږ احترام لرو، او په دې باندې متیقین یو چې په را روان وخت کې به زموږ ولس چې کوم دی هغه به خپل رښتینی دوستان او دشمنان یا مطلب دا دی یا دا رنګ خلک چې هغه واقعي د خپل کام لپاره د خپل وطن لپاره خدمت کولی شي هغه به چې کوم دی هغه به درک کړي، او بیا به د خپل کام د ولس د مسایلو د حل لپاره خپل رښتینی قومي تاریخ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هغوی سره به ودرېږي.
ارباب مجیب الرحمن صاحب څنګه چې ما وویل تاسو د خپل ګوند صوبایي ستر سکتر جنرل سیکرټري د کله راسې تاسو دغه ذمہواري سنبالوي؟ او زما دویمه پوښتنه هم دغه ده، همدې سره تړلې چې په دې ګوند کې سر یوسفزی هغه صوبایي صدر راځي او تاسو جنرال سیکرټري، دغه ذمہواري نور خلکو ته تاسو نه ورکوي که نه؟ دا مطلب پټه ده نه ټاکنې کوي؟
پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا په واقعیت کې چې کوم دی دا په خپله باندې دا یو جمهوري سیاسي ګوند دی. موږ باقاعده چې کوم دی د لاندې د ابتدایي یونټ نه واخلي تر مرکزه پورې زموږ د پارټۍ چې څومره تشکیلات دي څومره تنظیمونه دي دا باقاعده په انتخابي طریقه کار باندې په هغې باندې منتخب کیږي. موږ باقاعده چې کوم دی موږ د ابتدایي یونټ نه واخلي تر مرکزه پورې زموږ کانفرنسونه کیږي. زموږ پرله پسې دا تقریبا څلورم انتخاب صوبایي کانفرنس دی دا چې اوس په دې تېر د انتخاباتو نه وړاندې سرته ورسېدلو، مرکزي کانګره هم وشوله. په دې کې چې کوم دی باقاعده زموږ د صوبې د ګوټ ګوټ نه د هر ابتدایي یونټ نمایندګان راځي. دا زموږ چې کوم دی د هغه د کانفرنس چې کوم غړي دي یا د کانفرنس چې کوم مندوبین دي دا د هغوی خوښه ده چې هغه کوم خلکو ته چې کوم دی ذمهواری ورکوي. نو دا زه د خپل پارټۍ د ملګرو د هغوی چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم چې دا څلورم ځل دی ما ته چې کوم دی ما ته دا ذمهواري راسپاري. موږ دا کوشش دی چې موږ داسې ډېر ملګري موږ داسې راپیدا کړو چې هغه چې کوم دی هغه لا زیات خدمت وکړلی شي د خپل کام په راغونډولو باندې، د خپل کام په منظم کولو کې، په هغې کې لا زیاتې هلې ځلې وکړي. دا به زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وي چې موږ دارنګه نور ډېر ملګري را پیدا کړو په شلګونو په سوونو حتی په زرګونو باندې موږ ملګري موږ پارټۍ صفونو ته چې کوم دی راوولو، او هغوی چې کوم دی دا ذمهواري دا د کام دا ډېر درنه ذمهواري دا چې کوم دی دا سرته ورسېږي.
ارباب صاحب د سیاست نه علاوه څه کوي؟ څه روزګار څه معاش؟
خالد خان ما خو بنیادي تور ما دلته کې د پېښور پوهنتون نه ما د حقوقو فاکولتا چې دلته کې زموږ خلک ورته لا کالج ورته وي ما د خیبر لا کالج نه چې کوم دی ما د هغې نه ما سند مې وایستو. زه په بل اصطلاح باندې دلته کې للبي یم، وکیل یم، وکیل مدافع ورته موږ ورته ویلی شو. نو دلته کې البته ما په خپل سیاسي ژوند کې ما د تقریبا ما دوه کاله ما چې کوم دی ما وکالت وکړو په پېښور کې. البته دا په 1903 کې چې کله د زیولک په خلاف چې کوم نه موږ دلته کې کوم یو تاریخ وچلېدو په هغه کې چې کله زه بندي شوم او دا تقریبا شپږ میاشتې په بندیخانه کې پاتې شوم، د هغې نه پسې راووتلم. ما هلته دا محسوس کړه چې وکالت او سیاست، بیا خاص کر دا زموږ کامی سیاست، دا دواړه سره یو ځای نه کېږي. نو ما لحاظه ما وکالت مې پرېښودلو، بیا مې چې کوم دی بیا مې شخصي داسې یو کاروبار هغې ته مې چې کوم دی ځکه چې اقتصاد او معاش دا مطلب دی دا چې کوم دی دا د انسان ضرورت دی. نو داغې لپاره مې دا وکړو. په دې منځ کې ما دوه درې کارونه مې وکړو. دا اوس زه چې کوم دی زه خپله باندې په سوات کې چې کوم دی پای کې هوټل لرم، نو زه په هغې باندې چې کوم دی خپل ژوند تېرومه. ورسره نور هم داسې ورسره خپل دلته کې کوم داسې لږه ډېره داسې ځمکه یو پوله پټې د هغې په باندې چې کوم دی هم خپله غریبي او خپله ژوند چې کوم دی هغې باندې سرته رسوم.
شعر او ادب سره مینه لرې؟ ټنګ ټکور مطلب صرف دغه سیاسي لیدلې؟
یقینا شعر و ادب سره خو زه ډېر علاقه لرم، ډېره مینه هم ورسره لرم. البته په شعر و ادب کې خالد خان بیا زما چې کوم دی زما هغه شعر و ادب چې هغه یو مقصدي شعر و ادب دی چې هغه د خپل کام د خپل وطن د خپل ولس دردونه د هغوی ستونزې د هغوی مشکلات د هغوی بدې شپې ورځې هغه چې کوم دی هغه راپورته کوي، دغه شعر و ادب سره ډېر علاقه لرم. دغه نور زموږ چې دا کوم زموږ د وطن دلته کې عام مروجه شعر و ادب دی چې هغه د زیات عشقیه او یا مثال خبره د هغې هغه سره چې کوم ډېر علاقه نه لرم، د خپل ملنګ جان په شاعرانو کې مې ډېر زیات خوښیږي، غني خان مې خوښیږي، دغه رنګ چې کوم د ساحل صاحب، دغه رنګ زموږ د لایک صاحب، سلیمان لایک صاحب، دغه رنګ د وطن هغه شاعران، هغه لیکوالان چې هغه د خپل کام، د خپل ولس چې کوم داوی دردونه، داوی ستونزې، مشکلات هغه چې کوم راپورته کوي، نو د هغه نه یوازې د هغه شعر او ادب سره ډېر علاقه لرم، بلکې هغه خلکو ته بیا ډېر زیات احترام هم لرم.
تاسو د سیاسي فکر پاک لبه خبرې کوو، تاسو د ګوند پاک لبه خبرو کوو، کوم سیاسي سوچ او فکر چې هغه لري؟ ځینې خبرې دي چې هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه مشران، تاسو د ډېر وخت نه خبره کوي، د پښتنو یووالی، د پښتنو د خاورې کوم حقوق، کوم د دې مدنیات چې دي، د هغه وسایل، د هغه ترلاسه کول کومې ګټې مو اوکې، مطلب تاسو ویل شئ چې یاره دغه زمونږ یو غوښتنه وه، دا مونږ پښتنو ته، د پښتونخوا وطن ته هغه ورکړی ده. تاسو خو اوس په جنوبي پښتونخوا کې د حکومت برخ
خالص خان کزف دوه ما د زمونږ دلته کې د قومي تاریخ چې کوم دی، دا چې دا ډېر لوی تاریخ لري، ډېر زوړ سابقه لري، تقریبا د تیرو اتیا کالو یا زیات کلو رسېدا روان دي. دا چې په خوا دلته کې د پاکستان نه جوړېدلو نه وړاندې دلته کې انګریزي استعمار و، چې په دغه زمونږ په وطن باندې چې کوم دی قبضه کړې وه، زمونږ مشرانو، زمونږ سپینګرو هغوی چې کوم دی دغه په خلاف مبارزه وکړه، د هغوی بنا کامیابي دا وه چې انګریزي استعمار چې کوم دی دې ته مجبوره کړو چې هغه دا وطن پرېښودو ته غاړه کېښودله، دا وطن یې پرېښودلو. بیا د پاکستان د را جوړېدلو نه پس خالد خان که بیا موږ ورته وګورو، بیا پښتون کام چې کوم دی بیا خپل ځان ته ځانګړي مسایل درلود، د هغې په حواله باندې بیا زموږ مشرانو، زموږ سپینګرو، د خانشي د عبدالصمد خان نسکزي، د باچا خان په مشرۍ کې دلته کې زموږ قومي تاریخ چې کوم دی خپلې هلې ځلې شروع کړي، چې دلته کې په پاکستان کې دننه پښتون کام ته چې کوم دی نه یوازې خپل ملي شناخت ورته ور په برخه کې، دغه رنګه چې کوم دی د ملي یووالی، دغه رنګه زموږ په وسایلو باندې واک او اختیار، دلته زموږ د وطن چې کوم په وطن کې پښتو ژبې ته چې کوم دی یو سرکاري یو تعلیمي حیثیت ورکول، د دې لپاره هلې ځلې کولې. زه فکر کوم دلته کې د پاکستان په سیاست کې خانشي د عبدالصمد خان نسکزي ړومبنی سیاسي رهبر وو، یو مشر وو، چې هغه د پاکستان په سیاسي اصطلاحاتو کې د پښتونخوا ټکی دا هغه وبښتلو. تر دغه وخت پورې د پاکستان په سیاست کې یا د دې وطن په سیاست کې، اگر چې په تاریخ کې احمدشاه بابا د دې ذکر بار بار کړی دی، په تاریخ کې ډېر چې کوم دی د دې ذکر شوی دی، نو خانشي د عبدالصمد خان نسکزي هغه سیاسي رهبر وو چې هغه چې کوم دی هغه دا ټکی وبښتلو، هغه دا وویل چې یاره زموږ وطن د چې کوم دی د پښتونخوا، د پښتونستان، د افغانیا په نامه باندې چې کوم دی ونومولی شي، نو د هغې لپاره مبارزه شروع کړه. د هغه زموږ د مشرانو، زموږ د قومي تاریخ، د هغوی د مبارزې په نتیجه کې نن دا د موږ ګورو چې کم از کم زموږ دا یو برخه د پښتونخوا وطن، دا یوه برخه د خیبر پښتونخوا برخه، دا چې کوم دی دا د مطلب د پښتونخوا په نامه باندې یاد کړل شوه. بیا بل دویمه زموږ چې کوم دی، که زه ورته دا وایم، زه ورته وګورم، نو زموږ د قومي تاریخ چې کوم دی لویه ګټه دا ده چې دلته کې په قومي تاریخ چې کوم دی هغه دلته کې خپل ولس ته ورسولو، د ولس هر پرګنې ته، هر بانډې ته، هر کلي ته، په ځوانانو کې، په مشرانو کې، په سپینګیرو کې، په هغوی کې د خپل کام چې دا کوم مسایل دي، کوم مشکلات دي، هغې باندې سره چې کوم دی هغې سره بلد کې ورسره چې زموږ کام د دغه مسایلو نه تیریږي، زموږ د دغه مشکلاتو نه تیریږي، نو دلته کې دا د وطن دوستۍ، د قوم پرستۍ، دا چې کوم تاریخ دی یا نوزت دی، هغه چې کوم ډېر لا زیات پیاوړی کړو، دا چې اتلسم ترمیم د پاکستان په آئین کې چې کوم وشو، نو هغه چې کوم دی هغه دا زموږ د قومي تاریخونو، د پښتون قومي تاریخ، خاص کر د دې د پرله پسې د دې د مبارزو، د دوی د قربانیانو، دا د هغې نتیجه وه.
بالکل جی، همدغه کې صوبایي کوم حقوق چې دا ګټې، بالکل بشک، خو دا به ښه نه وه چې دغه د پښتنو وطن پاله یا کوم پرست ګوندونه، تاسو شوې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند، چې دا یو شوي او د پښتنو او د پښتون خاورې لپاره اتفاق سره قدمونه پورته کړی وي، اتحاد یې کړی وي، که هغه په الیکشن کې وي، که هغه نور دغسې مبارزه کوي، دا به ښه نه وه. څه خنډان دي په دې؟
خالد خان، یقینا دا تاسو چې کومه خبره وکړه، دا د ټولو نه بهترین خبره ده زموږ لپاره. موږ پښتون کام دلته کې په پاکستان کې، چې موږ دلته کې هغه خپل هغه کامي حیثیت موږ نه لرو، کوم په دنیا کې د آزادو کامونو، د خپلواکو کامونو چې هغوی کوم حیثیت لري، موږ په پاکستان کې نه لرو. بدبختانه د هغې په خلاف چې کوم زموږ مبارزه دوام لري، دا چې په اتلسم ترمیم کې کوم شاین موږ ترلاسه کړ، دا په دې باندې هم نه ودرېږي. او په دغه لړ کې چې کوم دی، په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ترمنځ د یووالي یا د یو وحدت، د هغې یا د یو دې ترمنځ چې کوم دی په مختلفو نکاتو باندې د اتفاق راوستلو لپاره، په زر ته دا ویم تاسو په دې باندې خبرې، پښتونخوا ملیان پټه د دې لپاره پر لپسې د دې لپاره مبارزه کړې ده، کوششونه کړې دي، ډېرې هڅې کړې دي چې را داسې زمونږ او د دوی ترمنځ د وامیشن پټه ترمنځ مطلب د دې په دې خپل د چې کوم مهمه نقطې دي زمونږ د کار مسائل مشکلات په والا باندې مونږ ترمنځ چې کوم دی اتفاق وي او یو په یو متحده یو تحریک موږ چلو د هغې لپاره چې کوم دی کزرته دا وایم پښتونخوا ملیان پټه په تیر وختونو کې د وامیشن پټه سره زمونږ د رهبر کوم پښتون رهبر کمیټه په شکل کې یو اتحاد را جوړ شو چې دا محترم ولی خان خدای بخلی د هغه په ژوند باندې چې کوم دی دا را جوړ شو، بیا د هغې نه پس چې کوم دی بیا زموږ دوی ترمنځ چې کوم دی بیا د پونم په نامه باندې چې کوم دی یو بل د پاکستان د محکومو قومونو چې کوم یو تحریک چې کوم دی هغه را جوړ شو، بیا زموږ د عوامي نیشنل پارټي ترمنځ بیا دلته کې د پښتونخوا نیشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې اتحاد را جوړ شو، او همدغه رنګ بیا د پاکستان چې کوم دی سیاسي او جمهوري سوال باندې زمونږ ترمنځ چې کوم دا آل پارټیز ډیموکراټیک موومنت په نامه باندې چې کوم اتحاد را جوړ شو، نو دا کوششونه د پښتونخوا ملي پارټي پر لپسې کړې دي. د رهبر کمیټې نه واخلې د پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس پورې د دې ټول چې زمونږ اتحادونه شوي د پښتونخوا ملي پارټي لومړنۍ پارټي وه چې په جنوبي پښتونخوا کې په یو یو ضلع کې هغه د کوټې نه واخلې تر ژوبه پورې تر بوري تر لورلۍ پورې تر اودلاخانه پورې پارټي چې کوم دی د دې باندې چې کوم دی ډېر لوی لوی ولسي جلسې وکړي، مظاهرې وکړي. دلته کې هم بیا زموږ بیا کوشش په دوسیه په خیبر پښتونخوا کې
بالکل جی خبر وږدیږي. دلته زما په خیال میرمن نسیم ولی خان هم دغه مشره وه چې دغه سي تنظیمي دغه جوړ کړي. بیا که وګورو په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په خاوره کې هغه دلته دی که په منځنۍ پښتونخوا ده یا په جنوبي پښتونخوا کې یو اور بل دی د ترخګرې د پښتنو وینې تویږي، دا څوک به یې او دا به څنګه مړ کېږي دغه اور؟
زمونږ د وطن د اوس د لروبر افغان وطن د ټولنه مهمه نقطه د ټولنه مهمه ستونزه مشکل هغه چې کوم دغه دغه ترهګري ده چې زمونږ وطن ورسره مخامخ دي، زمونږ کام ورسره مخامخ دي. که زرته دا وایم زمونږ نن هم چې کوم دی زمونږ په وطن کې چې کومه ترهګري ده د هغه چې کوم دی دا زمونږ ډېره بدبختي ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم دی پرله پسې د دې لپاره تقریبا د تیرو څلوېښتو کالو راشي دا خبره چې کوم دی بار بار دلته کې د پاکستان حکمرانانو ته کړم ده په پارلیمان کې دننه د پارلیمان نه بهر په جهان کې په هر فورم باندې چې دلته کې زمونږ پاکستان کې متاسفانه دلته کې زمونږ نظامی قوتونه زمونږ فوج خاص کر هغه چې کوم دی بیا د استخباراتي ادارې هغه چې کوم دی هغه دلته کې دا ترهګری چې کوم دی دا د پاکستان یو ریاستي پالیسی را جوړه کړې ده چې موږ سټیټ پالیسی ورته ویلې شو. دغه سټیټ پالیسی دا چې کوم دی دا د دې په زیره باندې دا د پاکستان حکمرانان هغه چې کوم دی د پاکستان د ګوندیانو دا هغه چې کوم دی پاوی کې بیزای مداخلتونه په افغانستان کې مداخلت په هند کې مداخلت په دغه رنګ په نور ګوندی ملکونو کې موږ پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم دی پرله پسې چې کوم دی دا خبره کړې ده چې ترهګري به چې کوم دی دا بل منځ چې کوم دی وړلې کېږي. د پاکستان حکمرانان به ځان په دې باندې پوهوي چې تر څو پورې په پاکستان د ترهګرو قوتونو د سرپرستۍ نه لاس نه یږي پاکستان به هم چې کوم دی د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، لکه چې دا نن دی لکه چې دا موږ وینو چې د کراچۍ نه واخلې تر ګلګته پورې د بلوچستان نه واخلې تر وزیرستان او تر باجوړه پورې دا ټول پاکستان چې کوم دی دا د ترهګرۍ چې کوم دی ښکار دی. نو دا زموږ چې کوم دی موږ د حکمرانانو ته نن هم دا وایو چې د ترهګر قوتونو چې کوم دی د دوی د سرپرستانه بلاس افلی دا د ریاستي پالیسی چې دوی کوم ګرځولې ده دا دې ته به چې کوم دی دې ته به د پای ټکی کېږي د دې نه به چې کوم لاس اخلي دا ګوندی ملکونو سره خاص کار د افغانستان موږ افغانان موږ افغانستان تخپل د خپل وطن په حیثیت باندې ګورو. په افغانستان کې چې څوک مداخلت کوي د افغانستان چې څوک بد واړي افغانستان کې چې څوک تیرې کوي موږ چې کوم دی موږ په دې باندې خپه کیږو ټول پښتون لر او بر افغان دا په دې باندې دا خپه کیږي موږ په دې باندې ډېر سخت خواشینی یو. موږ دا غواړو چې په افغانستان کې به د پاکستان هر قسمه مداخله هر قسمه لاسوهنه دا به بندېږي. دغه چې
تاسو ورته دا نه ګڼئ اوس افغان ولسمشر احمد کرزی راغلی و اسلام آباد کې دوه ورځې تیرې کې درته سیاسي کوم حکومت چې دی هغه هم دا سرګند کړه چې دغه سیاسي خلک غواړي د افغان ولسمشر راشي دلته نواز شریف سره دغه ناسته و بیا څوک داسې دغه دی چې حکومتونه غواړي ولس غواړي په منځ کې پکې کم خندان
خالد خان هغه خندان هغه چې کم په منځ کې چې کم دلته کې ولته کې مشکلات پیدا کوي خلک هم معلومه خلک دی دلته کې کزدا و ما دا خو چې کم دا خو ډیر خو چې د ولسمشر محترم حامد کرزی سره برالو دلته کې د پاکستان د منتخب حکومت مشرانو سره چې کوم دی د جمهوریت حکمرانانو سره د وی سره خبرې اترې وکي په هغه کې چې کوم دی پای کې د افغانستان لپاره چې کوم دی مطلب ده داسې یو قسمه تګلار هم را جوړ شو. موږ دا ډیر ستاینه کوو، موږ هغه ته ډیر په قدر په نظر باندې ګورو، هغه ملاتړ هم کوو دا چې کومه پروسه باندې کار روان دی. البته دلته کې موږ اوس هم چې کوم دی دته چې کوم دی داسې یو شک لرو چې دلته کې ځینې قوتونه داسې شته، هغه خاص کر زموږ نظامي قوتونه، زموږ فوجي ادارې، زموږ د هغه چې کوم دی استخباراتي ادارې چې هغوی دا نه غواړي چې په افغانستان کې چې کوم دی یو سوله راشي، یو افغانستان کې یو ثبات راشي، په افغانستان کې چې کوم دی افغانستان د ترقۍ په لاره باندې د یو خوشحالۍ په لاره باندې را روان شي، دارنګه قوتونه شته. او دوی چې کوم دی د دغه خلکو چې کوم دی د دغه ناوړو هڅو د هغې په نتیجه کې نه یوازې افغانستان چې کوم دی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، بلکې خپل پاکستان چې کوم دی د ډېرو سختو مسایلو سره مشکلاتو سره مخامخ دی. د ترهګرۍ چې کوم دی د سرپرستۍ چې کومه پالیسي ده، د دینه بلا سه خلی، که دوی د دینه لاس وانخلي افغانستان به خپل ځان ساتي. موږ په دې متیقین یو افغانستان خپل لاس ځان ساتلی شي. افغانستان اوس خپل ملي اردو لري، خپل ملي پولیس لري، افغانستان په شا باندې ټول جهان ولاړ دی، د افغان ولس په خپله باندې چې کوم دی اوس خپل دوست او دښمني پیژندلی دی، یو ښه بهترین جمهوریت لري په افغانستان کې. البته پاکستان چې کوم دی، پاکستان موږ داسې محسوسوو چې پاکستان د دغه ترهګرۍ د دې چې حکم دلته کې په پاکستان کې کمی جالي لري، یا په پاکستان کې کمی چې کوم دی دلته کې مرکزونه لري، پاکستان چې کوم دی د دې چې کوم دی د دې جوګر نه دی چې د دغه ترهګرو چې کوم دی مخونی ولې شي. پاکستان اوس هم متاسفانه دلته کې د زموږ په وطن کې د ډېر واړه واړه قوتونه دي د ترهګرو، د هغوی د جواب نه دی. نو موږ داسې فکر کوو چې که پاکستان د دین لاس باندې کړي، دا خپله باندې د پاکستان د شتون لپاره، د پاکستان د بقا لپاره دا په زیاته ډېره خطرناکه خبره وي. نو پاکستان په کار دا ده چې د افغانستان په ښېګړې لپاره نه کوي، چې د خپلې ښېګړې لپاره، د خپل ولس د ښېګړې لپاره دا د دغه ترهګرۍ د دغه سرپرستۍ د دین لاس باندې.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.